فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
د ورځې لاس بجې شوې زموږ غاګله ازادي رادیو او رای قدر منوریدونکو د ازادي رادیو په دې او سات پروګرام کې د هیلو وړانګې او تاندې څنګه د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځنګړې ډرامه خبريږي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف وای په تورخم کې له پاکستانه استل شویو ماشومانو ته خوندي ځایونه جوړ کړي دي. یونیسف پرون پر ایکس شبکې ویلي دا خوندي ځایونه چې څلورویشت ساعته به پرانیستي وي له پاکستانه استل شویو ماشومانو ته خپلو کورنیو ته د رسېدو تر وخته رواني ټولنیز ملاتړ او تفریحي فعالیتونه برابروي. یونیسف د دې ماشومانو او د خوندي ځایونو شمیر نه دی ښودلی. د نومبر په لومړۍ نیټه له پاکستانه د بې اسناده افغانانو د ایستلو لړۍ پیل شوه او ویل کېږي په دې ترڅ کې یو شمیر افغان ماشومان هم له خپلو کورنیو جلا او له سرپرست پرته افغانستان ته ایستل شوي دي. په څه باندې څلور لکه افغانانو کې چې تر اوسه له پاکستانه ایستل شوي د راپورونو له مخې شاوخوا شپېته سلنه یې ماشومان دي. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر پرون د امو سیند د نفتو د ساحې په اتو نویو څاګانو کې د تیلو د استخراج چارې پرانیستې. د طالبانو حکومت د یوې ویډیو په خپرولو سره د ملا برادر په حواله ویلي دي چې د دې پروژې په پیل کېدو سره به په افغانستان کې یو لوی روغتون، یو معیاري سړک او د اوبو بند جوړ شي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د تیلو د نویو څاګانو د پرانیستو اعلان کوي چې د راپورونو له مخې د تړونونو د لاسلیک کولو د څرنګوالي په برخه کې دقیق معلومات نشته او ویل کېږي د افغانستان کانونه هم په غیر مسلکي ډول استخراجیږي. تمه ده چې د امریکا سنا به د ولسمشر جو بایدن لخوا د اسرایلو او اوکراین لپاره د پوځي مرستې د نوې بستې د طرحې په اړه راتلونکې اونۍ بحث وکړي. د سنا د اکثریت مشر چک شومر پرون پر خپله اونیزه خبري غونډه کې وویل دا موضوع به راتلونکې اونۍ په سنا کې یاده کړي او هیله مندی چې دواړه ګوندونه به یې ملاتړ وکړي. ولسمشر جو بایدن تیره میاشت له کانګرس څخه د 1.5 میلیارد ډالر پوځي مرستې غوښتنه وکړه چې د اوکراین لپاره د 3.6 میلیارده او د اسرایلو لپاره د 4.3 میلیارد ډالره مرستې طرحه هم پکې وه. خو دا غوښتنه په کانګرس کې تر اوسه بلاک شوې ده. سناتور شومر وویل چې د دې لایحې تصویب حتی که د سرحدي امنیتي تدابیرو د تمویل په برخه کې چې جمهوری پالو وکیلانو یې غوښتنه کړې وه کوم توافق هم ونه شي یوه اړتیا ده. او د لاتویا د بهرنیو چارو وزیر کریشیانیس کارنش پرون د ناټو د عمومي منشي د مقام لپاره لیوالتیا وښوده او ویل دا ټلوله داسې یو مشر ته اړتیا لري چې د اجماع د جوړولو توان ولري، لویو دفاعي لګښتونو ته ژمن وي او له روسیې سره د مقابلې لپاره یو واضح نظر ولري. کارنش په بروکسل کې د ناټو په مرکز کې خبریالانو ته وویل ناټو داسې یو مشر ته اړتیا لري چې له غړو هیوادونو سره د جلا او ګډ کار وړتیا ولري او وکولی شي ټول یوه تګلوري ته سم کړي. دا احتمال شته چې ناټو د 2024 کال په جولای میاشت کې په واشنگټن کې په خپله راتلونکې سرمشریزه کې د ناټو لپاره یو نوی عمومي منشي ونوموي. د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. په پاتې خبرونه کې ستاسو پام لومړی د ازادي رادیو د ډرامې د هیلو وړانګې اوریدو ته ستاسو پام راګرځوم او ورپسې به د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام چې د ځوانانو لپاره ځانګړی دی تاندې څنګ واوري.
د د هیلو وړانګا رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درانو او قدرمانو اوریدونکو سلامونه می ومنه. وای وطن مورده، او له مور وطن سره مینا په انسانانو کې طبیعي او مانوي بنسټ لري. له وطن سره مینا په طبیعي ډول په انسانانو کې د وطن یا هیواد د ودانولو انګیزه را پیدا کوي، او د وطن آبادی پر خپل ځان د وطن حق بولی. د وطن پر وړاندې هر فرد خپل خپل مسؤلیتونه لري چې باید په عمل کې یې ثابت کړي، ځکه چې د وطنونو ودانول په شعارونو او تشو خبرو نه کیږي، بلکې عملی کار او زیار ته اړتیا لري. که زړونه سره یو کړو او لاسونه سره یو کړو، دا کاڼي به لالونه شي، دا بوټي به لونګ شي. دا هم تاسو او د نن ورځې ډرامه.
نه پوهېږم چې د مولوي صاحب څه شو. له سهار رئیس ورته زنګونه وهم، موبایل کار نه کوي، نه د ده درکشته او نه د زوی سیف الدین. خو چې مولوی صاحب چیرته وي، څه مشکل سره خو به مخامخ شوی نه وي. د دروازې غږ شو، کیدای شي مولوی صاحب وسی وي. او را بشي
ملک صاحب، اجازه ده؟
سیف الدینه ته یې؟ راځه راځه چې همدا اوس مې یادولې.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام، په خیر راغلې.
هو وبخه ملک صاحب، چې لګنا وخت راغلم.
خدای دې وبخه. ته دا وایې چې مولوی صاحب چیرته دی؟ مړی ژوندی را نه ورک دی.
ما ته هم څه نه دي ویلي، سهار وختي له کوره وتلی دی او دغه خاتم تاسو ته پرېښی. نه پوهېږم چې څه یې پکې لیکلي دي.
دا څه وایې؟ په دې زمانه کې راته خط لیکلی دی، ولې زنګ نه وهلو؟ ته راکه دا خط راکه.
دا دی ملک صاحب، واخله.
چې زه یې وګورم. ښه ښه، څه یې لیکلي دي؟ ښه، له سلام وروسته یې لیکلي. ملک صاحب، ډېره بخښنه غواړم چې ستا له مشورې پرته مې تصمیم ونیو. لکه څنګه چې خبر یې، ډېره موده کېږي چې یوې ښې وظیفې پسې ګرځدم. بالاخره یوه مناسبه او زما د خوښې وظیفه مې پیدا کړه. ماش هم بد نه دی، ګذره پې کېږي. نو زما تصمیم دا دی چې زه خو لاړم، تر دې وروسته غواړم چې خپله ټوله کورنۍ له ځانه سره بوزم. دا چې ستا له مشورې پرته مې دا تصمیم ونیو، زه ډېره بخښنه غواړم. د لیدو په هیله مولوی واسې. والا نو څه ووایم، هم پرې خوشحاله شوم چې د خپلې خوښې وظیفه یې پیدا کړه، او هم پرې خفه شوم چې زه یوازې پرېښودم. وای
ملک صاحب، پلار مې په تېرو څو ورځو کې ډېر خفه و او له هیچ چا سره یې خبرې نه کولې.
کله یو وطن خوږ وي، هر سړی پسې خفه کېږي. ښه خیر دی، په څه کې مو چې خیر وي. زما له خوا مولوی صاحب ته ووایه چې زما د کورنۍ دروازې به تل ستا او ستا د کورنۍ پر مخ خلاصې وي.
خدای مو ژوندی لره ملک صاحب، تاسو تل موږ سره مرسته کړې ده. ستاسو دا ښه به په ټول عمر کې هیر نه کړو.
نه نه، داسې مه وایه. مولوی صاحب مې داسې دی لکه سکا ورور، او ته مې داسې لکه وراره. دا ستاسو خپل کور دی.
کور ودان ملک صاحب، ما ته داسې لکه خپل سکت ره. ښه نو ملک صاحب، موږ هم همدې شپو ورځو کې له خیره کډه وړو. بخشش کوئ نو.
خدای مو وبخښه، زه له تاسو نه خوشحاله یم. هر ځای کې چې استئ، آباد او ودان اوسئ. ورځئ، خپل ژوند مو جوړ کړئ.
یا الله. ښه نو ملک صاحب، زه ستاسو په اجازه ځم، چې لږ کار لرم.
لوی خدای مو سپارم، په مخه مو رڼا.
ښه نو دلاور خانه، د کوی د کیندلو کارونه هم له خیره سره لږ پاتې دي. زخه ده چې د کوی کارونه لږ پاتې دي، نور کارونه به هم له خیره سره شروع کړو. دا د هوا په سړېدو ده، ورځې هم لنډې شوي، باید کارونه لږ شانتي کړو.
ملک صاحب حضرت خانه، تر دې وروسته باید د سنکارۍ او خښتو غم هم وکړو. سنکاري او خشکاري باید کرار کرار پیل کړو.
هو حاجی صاحب شیرین کوي، سنکاري باید شروع کړو، که هوا سړه شي بیا کار مو سختېږي.
بالکل رښتیا وایې، وایي کور ته کورګی مه وایه، ډېر ډېر کارونه راته مخکې پراته دي. بله مهمه خبره دا ده چې باید د ټولو کارونو نظارت په سم ډول وشي، او دا کار باید موږ مشران وکړو.
خوایي ملک صاحب،
خوشحاله کاته دې خدای خیر ورکړي. پرون یې راته وویل چې چنارګل ستاسو، هر مسؤلیت چې ورکوئ ورکوي، زما له خوا ورته اجازه ده.
کور یې ودان، خوشحاله که نامې خدای ډېر سخي او صادقه انسان دی. او چې چنارګل راسره وي لا به خوند وکړي، هغه د کار او زیار سړی دی، هم به ورسره د کارګرو ساعت تیر وي.
هسې خو شغلام شته، خو زه وایم چې هغه به خپل کار ته پرېږدو چې خپله مزدوري وکړي. غریب سړی دی، او بله دا چې د ټول کلي خدمتګار دی.
شکر دی کلی مو له ځوانانو ډک دی، د کارګرو غم راسره نشته. امید دی، خیالي ګل دی، سنګین دی، ټول ځوانان راسره ملګري دي.
خو ملک صاحب، یوازې په کارګرو یا حشرګرو سره نه کېږي، موږ تاسو باید تکړه تکړه استادان هم را پیدا کړو چې سنکاري وکړي، خښتې ولګوي، سیمنټ او پلستر وکړي.
بالکل همداسې ده حاجي صاحب، استادان باید پیدا کړو. څو کسه خو زموږ په کلي کې ماته معلوم دي، نور به هم را پیدا شي له خیره.
توکل په خدای، د خیر کار دی، خدای پاک پکې برکت اچوي، د سترګو په رب کې به جوړ شي له خیره سره.
هو هر څه به وشي. زموږ ستاسو کلیوال ماشاءالله تکړه او په اتفاق دي.
خو زه په خپلو کلیوالو پوره پوره باور لرم، دا فرهنګي مرکز به له خیره سره جوړ شي، فعال به شي، خلکو او ځوانانو ته به ډیر خیر ورسیږي.
همداسې ده، کوښښ به کوو چې د دې مرکز خیر او برکت د شاوخوا کلیو خلکو ته هم ورسیږي.
زموږ هدف یوازې زموږ کلیوال نه دي، د شاوخوا کلیو خلکو ته هم باید د دې مرکز خیر ورسیږي. ټول دې ورته راشي، موږ ورته هرکلی وایو.
زه خو وایم چې دا ډول د خیر ښېګڼې کارونه باید ډیر شي. ما د ډېرو سیمو خلک لیدلي چې د ولس په مټ او د ولس په پیسو خپلو سیمو کې مکتبونه جوړوي، پلونه جوړوي، لارې او سړکونه جوړوي. دا دود باید خلکو کې عام شي، څو پورې به د موسسو او د نورو پته موس.
بالکل،
څو چې په خپله خپله سیمه ودانه نه کړو، نورې راته نه ودانوي. خپله لاسه ګله لاسه، بس نو خپل ملاوې ورته ټینګې وتړئ.
بس بس احمد خانه، ما ته ډکه پیاله چای مزه نه راکوي، زه تل نیمه پیاله چای څښم. او
بېشکه دي والا، د شتمنو خلکو پیکې که
والا که یې ماته مصیبته، ولې تا ته زه کومه سوالګره ښکارم. اوس هم شکر د شتمنه یم، تا کومه ډاکټره لیدلې چې غریبه یې؟
دا څه وایې نسرینې ترورې، اوس تا ته هم ځان ډاکټره ښکاري.
یاره خو په رښتیا چې مصیبت یې، داسې خبره خو هېڅکله نه کوي چې بني ادم په خوشحاله شي. ولې زه لکه ډاکټره نه یم؟ ډاکټران لکه چې څلور سترګې لري، که څه مانا؟
و نسرینې ترورې، دا سمه ده چې ته ډېره تجربه کاره ښځه یې، خو ځان ته ډاکټره مه وایه چې شرم دی. او بله دا چې څوک به دې بندي کړي، ځکه چې ته تل په خپل سر د ښځو او ناروغانو تداوي کوې، ځان ته به لوی غم وګورې.
خلاص احمد خانه، مانه دې زما اصلي خبره یې راکړه.
وکه وکه، اصلي خبره دې وکه.
اصلی خبره د تبلیغ ده، کله شروع کړی یا له خیره سره؟ ګوره والکه، خه تبلیغ راته وکه چې نسرین ډیره با تجربه او خیاره قابله ده، پوه شوې؟
ها ها، سمه ده، تبلیغ درته کوم، خپله شیرنی در نه اخلم. همدا یې ښه وخت دی چې ډاکټره فرزانه هم نشته، هر څوک چې دلته راتلل زه به ورته ستا صفتونه کوم.
خی چې ما ته ډاکټره نه وایي، نو دا فرزانه ګکه ته ولې ډاکټره وایي؟
ها نو څه ورته ووایم؟
نرسکه ورته ووایه، نرسکه، هغه خو چې ډاکټره نه ده او نه زما په اندازې تجربه لري، خوشه شی ده.
دومره کینه ورسره مه ساته، فرزانه ډېره هوښیاره او قابله نرسه ده، که هغه لایقه نه وای ولې به یې له ځان سره خارج ته بیوله؟ واچوه جواب.
هغه په دوه ټکو انګلیسي پوهیږي، ځکه یې خارج ته بوتله. د دې لپاره خو نه ده بیولې چې ډاکټره فرزانه د نړۍ تر ټولو هوښیاره او قابله ډاکټره ده.
بس نو څه بوده، پس به له خیره سره زما له ښځې تکړه نرسه جوړه شي، عینې لکه فرزانه.
وایم خدای دې ورته نه همت ورکړي، پلوشه له فرزانې نه ډېره تکړه ده، خو ته یې په قدر نه پوهېږې، پوه شوې؟
ولې په قدر نه پوهېږم وترورې، هغه په ما ډېره ګرانه او قدر منه ده.
ښه سمه ده، لکه ما ته چې هېڅ معلوم نه یا.
ښه نو نسرینې ترورې، زلک کار لرم خا تو بی غم اوسه خو ډیر تبلیغ درته کوم پوه شوې
سمه ده ته راته ښه تبلیغ وکړه زه به ښې پیسې درکوم
نو زما د پیسو اول قسط راکړه چې جیبونه مې تش تور دي موږکان پکې سم ملاکونه وهي را وهي
څه شی څه دې ویل اول قسط پیسې غواړې خوار شې ته خو یو ځل کار پیل کړه بیا پیسې وغواړه
نه نه ترورې چې پیسې رانه کې یوه کلمه درته نه وایم هو اول به مې پیسې راکړې او که نه یې راکړې نو ستا لاره جدا او زما جدا بس خلاص
فرزانه ماشومان چیرته دی او څه کوي
ماشومان هغې بلې کوټه کې لوبې کوي غږ ورته وکم
نه نه همالته ښه دي مطلب چې جوړه او مصروفه یې که زه او ته زیږنتون ته لاړ شو نو دا ماشومان به څوک ساتي
زه او ته به د بازار په بانه شفاخانې ته لاړ شو شیرزمان ته به ووایو چې یو کس را پیدا کړي چې ماشومان وساتي
رښتیا وایې همداسې به وکړو خو چې شیرزمان په دې هکله څه وایي
نو شیرزمان به څه ووایي هغه پوهیږي چې شفاخانې ته د ماشومانو بیول سم کار نه دی
هو داسې خو ده ماشومان باید همدلته پاتې شي
همداسې ده زه بلی شیرزمان سره خبرې وکړم ډاډه یم چې هغه به زما ستا نظر ومني
سمه ده نو ته ورته یو زنګ ووهه چې څه وایي
ته صبر چې زه یې دا شمېره را پیدا کړم دغه ده را پیدا شوه اوس به ورته زنګ ووهم
فرزانی خورې سلامونه څنګه استی خیرت خوبه وي ماشومان څنګه دي
علیکم سلام ماشومان ښه دي بلې کوټه کې لوبې کوي موږ هم ځانونه تیار کړي چې زیږنتون ته لاړ شو
خا خا سمه ده اوس پوه شوم نو زه څه خدمت کولی شم
زموږ تصمیم داسې دی چې موږ د بازار په بانه وځو ماشومان همدلته په اتاق کې پرېږدو خو چې یو کس وي چې ماشومان وساتي داسې څوک به را پیدا شي
نو بیا به داسې وکړو چې زه به له ځان سره یو امبولانس او یوه میرمن راولم میرمن به ماشومان وساتي او تاسو به امبولانس کې روغتون ته لاړ شئ
که داسې وشي غوړي لا غوړ مننه شیرزمانه موږ درته په تمه یو په خیر راشي
سمه ده د دې داسې حرکت کوو
د خدای په امان
ښه نو راځه چې دا وسایل راټول کړو
جمیلې خورې ته دې ځای کې غلې کښېنه هر څه زه تیاروم که چېرته حوصله لرې نو مخه ولاسته دې لږې اوبه واچوه چې تازه شي نور کارونه زه کوم
سمه ده هم به ځان تیار کړو او هم به نور وسایل او یو اندازه پیسې به هم له ځانه سره واخلو
ښه خبره ده همداسې به وکړو
شیرزمان ته دې خدای خیر ورکړي موږ سره ډېر په تکلیف شو عمرې ډېر شه
آمین
ښه نو زه به ځان تیار کړم
سمه ده درځه ځان تیار کړه زه به ترې هغې دا جامې او نور وسایل برابر کړم اول به دغه لوی بایک را پیدا کړم څه شو لکه چې الماری کې مې خی دی ته صبر چې د الماری را خلاصه کړم دا دی را پیدا شو دا دې هر څه برابر دي
فرزانه زه تیاره شوم
ښه ده چې تیاره شوې ته صبر چې زه دروازې ته لاړه شم لکه چې شیرزمان دی
سلام علیکم
وعلیکم سلام شیرزمان ستړی مشي په خیر راغلی
خیر اوسې فرزانه خورې دا میرمن به ماشومان وساتي ته ورته د ماشومانو کوټه ورښکاره کړه
سمه ده خورې راشه چې تا بوزم راځه
شیرزمان ستړی مشي په خیر راغلی
ژوندی اوسې خورې ښه نو که تاسې تیار استئ درځئ چې حرکت وکړو له خیر سره امبولانس مې راوستی دی
سمه ده موږ تیار یو دا دې د ماشومانو له ساتنې مم زړه بېغمه شو اوس نو درځئ چې حرکت وکړو
سمه ده فرزانې خورې ته لاس ونیسه
امیده راځه چې نن د فلم اخیستو مسابقه وکړو چې ته ښه فلم اخیستی شې او که زه قضاوت به نورو ته پرېږدو
نه نه یاره تا ته به داسې تسلیم یم زه چېرته او ته چېرته زه په عکاسۍ او فلم مرداري چندانې نه پوهېږم
ملک صاحب حضرت خانه ته راشه که نه پیل کې به ته یو څو خبرې وکړې او بیا به د بسم الله په ویلو سره واټر فلم چالان کړو
نه نه ما څه کوئ دا د حاجي صاحب شیرین خوشته که
نه نه ملک صاحب زه څه کاره یم ته د دې کلي ملک او مشر یې ته یې په خپلو لاسونو پرانیسته وکړه
حاجي صاحب ښه خبره کوي ملک صاحب
چې تاسو وایې دا دی زه به یو څو خبرې وکړم بسم الله الرحمن الرحیم د خوشحال خیلو قدرمن ولسه سلامونه مې ومنئ
وعلیکم السلام
نن زمونږ د کلیوالو او زمونږ د نورو دوستانو د کوششونو نتیجه په خپلو سترګو وینئ. دا دای مونږ د یو ښه کوی او واټر پمپ خاوندان شولو. د ټولو دوستانو له زحمتونو او خواریو نه یو جهان مننه کوو. همدا ډول له هغې ادارې نه مننه کوو چې مونږ ته یې ژوره څا وویسته او واټر پمپ یې راته نصب کړ او د کوهي د ویستلو اجازه او امر یې راته واخیسته او په معیارونو برابره څای راته وویستله. پای کې د خوشحال خېلو د کلي په استازیتوب له ټولو هغه دوستانو نه مننه کوم چې په دې برخه کې کوششونه کړي دي. جنتونه مو نصیب شه.
آمین.
له ټولو کلیوالو مې هیله او امید دا دی چې د څا په ساتنه او د اوبو په مصرف کې احتیاط وکړي. مونږ باید د اوبو د اسراف مخه ونیسو. هغه مشران وایي کره که د سیند په غاړه دیم کور وي نو اسراف مه کوئ.
ملک صاحب سیوچې ووهه چې د اوبو خوند وګورو.
دا دی په سترګو ولې نه.
لږ صبر وکئ چې زه فلم واخلم. اوس نو بسم الله کا ملک صاحب.
سمه ده خیالي ګله. دا دی بسم الله. یا الله ته پکې خیر و برکت واچوي.
موبائل بدی ابو وڑے گورا را پیدا بشی گمان نہ کوم چرو بھائی ڈارے دل تپروتے ہاں درواخلا
کومه دا تراکا او دا خوسم په خلټو کا کړ شوی دا
ته راکه چې پاکی کم او به پکنه نه وتی دي. شکر دې چې نه دی خراب جوړ دې.
زه شکر دې چې جوړ دې د حلالو پیسو مال دې کله دومره زر خرابېږي.
لګي احتیاط خشه دې او ګوره ټول کلیوال دې خپه.
زه خیر دې پتلولو بو پسې بیل مراخ لې د خیالي ګل کور ودان وی چې تل زحمت باسي.
ملالی تاسو خو نام خدا د خیاطۍ په ډېرو کارونو پوهیږئ. زه به یې په ځینو سختو کارونو کې درسره مرسته کوم چې ښه مزده شي، لکه د څنډو اړول او د بخیو وهل.
سمه ده.
هو ملالۍ او ګلالۍ نام خدا ډېرې تکړه دي، لږ کار غواړي. وایي د لمدې خټې لږې اوبه دارو دي. ځینې کارونه دي چې بې له استاد زده کېږي نه. زما مورم ډېره ښه خیاطه وه، ما سره یې ډېره خواري کړې ده.
وایي بی زحمت راحت نشته زما وروره، که راحت غواړی زحمت در لره بویه.
خواری او زحمت خو مونږم باسو چې خی او تکړه خیاطانه رانه جوړی شي.
چور دې مل مونږ سره مرسته وکي، لږ وخت کې زده کولای شو.
هو تاسو دواړه ماشاءالله تکړه یاستئ. لږه خواری پکار ده چې لاس مو پکې راوشي. قیچی زده کئ، اسې خو دواړه نیمچه استادان یاستئ.
جان زما ره جان ولې زړې لکه چې مور یې کال لري. موری ریحان پلی جاڑی مریض خوب نوی
لوری ماشمان جاڑی دوم رو ارتا اندیکنه مکوه.
خدای پاک دیر خنگور در کرده. زویده ماشالله تکره سرائی ده. خدای پاک دلو بعد سترگو وساتی.
جانده وسی خوری وی چای خمو سور شاوی ده. تصور چی تازه ای کم سور چای خوان نکی.
داده و گوری در طول و خلطو اندازه یو شانده. از به در تسو دانی قیچی کم خو گندل تاسو خپلا وکی.
سمده سمده.
داده لچه سر تو را گره بیل خوان لری. ها واخلی چی بیا گلاو نکی چی صدقی زمان قدرو نکی.
قیچی که دیر احتیاط وکی چی چوٹی در نزایی نشی. کل دی خط کش نگت ها واخلی لا بخشی. بیا قرار قرار پکی بلدی گئی او پوشوی.
هو پوشولو شکر دی چی تاسو پا خیاطۍ پوهیږئ، کنه نو مونږ بل چانه زده کړی وای.
ریښتیا وایې دی دواړه تکړه خیاطانې دي. وانجونو تاسو دا ووایئ چې د خلطو پیسې بیا څه کوئ؟
مورې زه خو اول تاته عینکې اخلم، ځکه چې تل د قرآن شریف په لوستلو کې مشکل لري او سترګې دې سمې کار نه کوي.
ښه ده شي لورې، عینکې په تا نه اخلم، هغه به د پلار راته واخلي. وعده یې راسره کړې ده.
مور دې در باندې ډېره ګرانه ده.
خود نو مور او پلار خو په هر چا ګران دي.
ملالۍ ته دې په پیسو څه شی اخلي؟
زه خو مې هسې ټولې پیسې مور ته ورکوم، خو زړه مې دی چې په خپل اول معاش کې یوه جوړه ښایسته کالي ورته واخلم.
ښه ښه پلانونه یې نیولي دي، بس خدای مو همداسې تکړه لره.
وانجونو متوجه اوسئ، وګوره چې زه سره هم ګنډم.
اوې ترورې ته ماشین څه نظر زر تاوئ؟ زه خو یې نشم تاوولی. مورې لږ په کراره چې مونږ ګنډم نه کړو.
وې ریښتیا وایې لورې، هېڅ پام مې نه و. دادې اوس په قرار تا و
دادې اوس یې شو
زما خو هیڅ باور نه راځي چې د فرنګي مرکز د جوړېدو غونډې ته دې دومره ډېر کلیوال راټول شي. وګوره ښځې، نارینه، ماشومان، ځوانان ټول راغلي دي.
رښتیا وایې ملک صاحب، وایم کور دې لغلی ډاکشه، زه خو منې کولی نه شو، راځي به نو.
نه نه، ولې به منې کوو، همدومره ورته خوشحاله دي ځکه ټول راغلي دي.
ځای پراخه دی، ښځو لپاره بیل ځای دی او د نارینهو لپاره بیل ځای، بیا خو ټول خپل دي، پردي پکې نشته.
ملک صاحب، که چیرې نقل او شیرینی کمه وي نو دستي به له دکان نه راوغواړو، که څنګه؟
نه نه، دکان ته اړتیا نشته، زموږ کور کې به حتما وي.
حاجي صاحب، امید ته ووایه چې د ښځو عکسونه او فلمونه ما اخله، نزاکه تر ښه کار نه دی.
ښه خبره ده، زه به یې پوه کړم.
ښه نو سمه ده، داسې به وکړو چې په پیل کې به زه یو څو خبرې وکړم او بیا به هغه کس ته بلنه ورکړم چې د تاداو ډبره کړي.
څوک یادوې ملک صاحب؟
بیا به یې په خپلو سترګو ووینې. چنار ګله، هله خلک غلي کا چې زه ورته یو څو خبرې وکړم. هله نو
سمه ده ملک صاحب. درنو خویندو او ورونو، یوه شیبه غلی شئ چې ملک صاحب درته وینا کوي. و ماشومانو، کور مو له غلې ډک شه، له غلي شئ، شاباسۍ، لاره م خلاصه کوي مشرانو ته، آفرین.
درنو خویندو او ورونو، السلام علیکم. ټولو ته ښه راغلاست وایم. دا د ډېرې خوشحالۍ ځای دی چې زموږ او ستاسو کلي کې یو فرهنګي مرکز جوړېږي. قدمې موږ تاسو ته بختور شه. زه پوهیږم چې زموږ کلیوال د دغه مرکز جوړېدو ته څومره خوشحاله دي. نن موږ د دغه مرکز د جوړېدو کار پیلو. زه غواړم چې د دغه مرکز د تاداب اوله ډبره زموږ یوه ډېره درنه او قدرمنه خور کېږدي. زه د محترم مولوي صاحب عزیز الرحمن میرمنې آغلې مدینې بیبي ته بلنه ورکوم چې راشي او د تاداب لومړنۍ ډبره په خپلو لاسونو کېږدي. بیبي مدینې خورې، هله نو راشه.
وی داسې ناڅاپه یې راباندې غږ وکړ چې زه یې وارخطا کړم. دا دې درځم.
راځه خورې، دا ځل به دا مهمه پرانیسته ستاسو په لاسونو وشي. ښځې د ټولنې برخه ده، مهمه برخه. راځه پخیر.
و خلکو، لاره ورته خوشی کوي.
خورې، دغه وړه ډبره راواخله او په تاداو کې کېږده.
سمه ده، همداسې به وکړم.
زه وایم دغه ډبره به ښه وي.
ملک صاحب، اجازه ده؟
ولې نه، مهرباني وکړه خورې.
یا الله، ته پکې برکت واچوي، دلته به ډبره کېږدم. دادی مبارک موشه.
و نام خدا، ډیر ډیر دې مبارک وي.
مبارک
مبارک
مبارک.
نعره تکبیر،
الله اکبر.
بیبی مدینه خورې، که څه ویل غواړې نو مهرباني وکړه.
زه به نو څه ووایم، ستاسو د کور ودانوي چې ما ته هم یا زموږ د کلي میرمنو ته مو قدر ورکړه چې د تاداو ډبره مو زما په لاسونو کېښوده.
اوس نو ګلالۍ جانې او ملالۍ جانې، نه هیله کوم چې په ټولو ګډونوالو نقل او چاکلیټ ویشي، چې خپلې خولې خوږې کړي او پای کې به دعا وکړو چې د دې مرکز چارې ښې په مخ لاړې شي. همدا ډول زموږ یو ټپي دوست هم دعاګانې وکړي چې الله تعالی ورته روغ صحت ورکړي.
آمین.
لږه لاره راکړئ چې غوړ او تازه خبر را ورسېده.
د څه شي خبر والا؟
د کوم ټپي دوست لپاره چې تاسو دعا کوله، د هغه زوی پیدا شوی دی. ټولو ته مبارک شه.
او مبارک دی، مبارک دی.
نو وای دی مات خان له جهالت او سازورای نه د خپل ځان په ګټه کار واخلم. داسې سړیګان باید استعمال شي، نور خلاصې هم د کار سړی نه دی. اوس نو مولوی صاحب هم نشته چې مخه مې ورسي. څه مې چې زړه غواړي هغه پې کوم.
راځه راځه، د حجرې ور خلاص دی.
السلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم استاد غور سلام. ستړی ماشه احمد خانه نازوانه، هیڅ درک دې نشته؟ اوس د نو کار جوړ دی، موږ څه کوي که څنګه؟
نه ملک صاحب، زه خپل دوستان هیڅکله نه هیروم. هو لږ شان مصروف شوی یم، دا خبره دې سمه ده.
وایم اصیل سړی. صبر چې یو پیاله چای درته واچوم چې ستړی شوی به.
نه ملک صاحب، نه نه نه، ته دې له ځایه مه خوځېږه، زه خپل اچوم.
ګوره دا د ګوره کابم در واخله، د کامې خوندوره ګوره د درود شه. والکه د پخوانه لږ شان داسې هوښیاره ته ښکاري په خدای.
کېدای شي ملک صاحب، اوس نو د وظیفې خاوند یم، خامہ خابو خیر سویم
دانو سمدا اخا دو چے ژوند څنګه دے گزارا دے کر شوی دا کنا
په هر حال شکر دے ملک صاحب زمي وانداز ماش لرم او میرمنه مم لري گزارم پر روانه دا
ګوره ولکه په هر شي ام تناب شنه وي مت خانه ته چپراسي او خزه دي ماموره ها دانو څه په درپي ته دي وظیفه تم خوشاله یې خو هر شي په دي وظیفه
بیا دی پیغور راکا زهر چه بخل اشم پیغور نشم بخل ده دی خبری بدل با اتمان در ناخلم
چنگ لزان سر بگنی والا که لکه زما خبر در بنده خیو نلگی دی
نه نه ملک سر ستا خبری خلشات و شکرو نم خواگی دی پا ما ده مشرانو خبری هیچ کلا بدی نلگی گی
بیانو سمه ده کور ده ودان چه ده مشرانو عزت کرده
نو چې د ملک او مشر عزت ونه کوم سترګې به مې ړندې شي ملک صاحب تاسو خو زما سر او سترګې استئ
چې داسې دنه ګورې راشه او د نر سړي ملګرتیا وکړه ته د پردنې په مینه خانه کې څه بلا غواړې راشه ما سره ملګری شه ما سره چې سم د ونازوم پوه شه که نه
ولا څه ووایم ملک صاحب اوس خو مې هغې سره کار شروع کړی دی او مېرمنه مې هم راسره ځي راځي خو بیا به م زه په دې عقله مشوره وکړم
زه خو وایم چې هوښیار شوی خو هوښیار شوی زه تا غوندې کسانو ته سخت ضرورت لرم احمد خانه
درنو اوریدونکو هیله ده چې ډراما مو په غور سره اوریدلې وي تاسو واوریدل چې ملالۍ او ګلالۍ په خپل کم عمر کې د خیاطۍ هنر زده کړ چې پایله کې یې له رختونو څخه کڅوړې جوړې کړې او ښه بازار یې ورته پیدا کړ ښکاره ده چې له دې سره به د دوی د کورنۍ اقتصاد ښه او ژوند یې هوسا شي وایي پروت زمرینا ګرځنده ګیدړه ښه ده تر بیا مو په لوی خدای سپارم روختیامو په برخه
د هیلو وړانګا رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري
ماما لالای مکوا منا مې راکا زلری شمردا خوره ولا کیره نه واخلی
پوڅه خبره مو شور دی و وړو
چنارګل کاکا ته ملالۍ ته وګوره منې را ناغستې ده نه راکوي
ملالۍ ولې دې له شمس نه مڼه اخیستې ده
چنارګل ماما شمس ډېر مردار خوره لګ دی ځکه خو تل مریض وي کله ناولې اوبس کې کله ناولو ځایونو کې لوبې کوي اوس زه دې مرداره مڼه خوري ته دې مڼې ته وګوره
وي دا خو په رښتیا چې ډېره ناولې ده شمسا ملالۍ ښه وایي دا مڼه خو د خوړلو نه ده
چنارګل کاکا د کلي ټول ماشومان انداسې مڼې خوري یوازې زه خو نه یم
اوهو د کلي ماشومان به څوک پوه کړي یو او دوه خو نه دي که پوه نه شي ټول به ناروغه شي
دا خو اسانه کار دی د هیلو وړانګه ډرامه دې واوري ټول به پوه شي
واوا څه ښه پخه خبره دې وکړه رښتیا چې هوښیاره ملالۍ که د هیلو وړانګه ډرامه واوري نو د روغتیا په هکله به په ډېرو خبرو پوه شي
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام هیله ده چې ښه به وی او ژوند به مو هم په خیر تیریږي په یوې بلې تاندې څنګه خپرونه کې په دوو مهمو موضوعاتو خبرې کوو لومړی به واورئ چې ولې ځینې ځوانان د دې پر ځای چې د خپل شخصیت واقعي اړخونه وښیي او د خپل ژوند په اړه حقیقتونه ووایي ځان ته یو جعلي شخصیت جوړوي د دې کار پایلې څه کیږي او څنګه یې مخه نیول کیدی شي همدا ډول د خپرونې په دوهمه برخه کې په دې غږیږو چې ولې ځینې کورنۍ تر کوژدې مخکې د هلک او نجلۍ د لیدلو مخه نیسي د دې کار پایلې څه کیدی شي او که هلک او نجلۍ سره وګوري پایلې به یې څه وي هیله ده د خپرونې تر پایه راسره واوسئ داسې ځوانان ډیر دي چې په خپلو هڅو یو مقام ته رسیدلي او لاسته راوړنې لري. برعکس بیا داسې ځوانان هم شته چې هیڅ یې نه دي کړي، خو په مجلس کې چې کینی تر ټولو یې غټه وایي او په خپلو کمو وړتیاوو ځان تر ټولو ستر ګڼي. ځوان لیکوال ظاهر څراغ وایي داسې ځوانان یې لیدلي چې د خپل ژوند تصویر یې له باټو جوړ کړی.
زمونږ په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالی توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډیر ښه، ډیر با کرکټره، ډیر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي، او دا واضح خبره ده مونږ تاسو چې وړتیا د یو انسان استعداد، لیاقت او د ده ښه شخصیت، ښه کرکټر دا هیڅکله نه پټیږي. البته جالی ژوند په ځان خودنه او هغه څه چې انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډیر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي، په داسې اصل کې چې په ده کې هڅه نه، دا ژوند زما په نظر باندې د دغه انسان دغه کړه وړه یې د خوی دا د په درد نشي خوړلی.
هغوی چې جالی شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلانی ته مې داسې وویل، پلانی مشهور کس زما ملګری دی، پلانی کار مې داسې وکړ، او دغسې نورې کیسې کوي. د پغمان اوسیدونکی شجاع د خپلې و همداسې خپلوان په اړه راته وایي.
بعضې خلکې دي چې انډیواله زړه ډېر وړوکی زړه لري خو ډېرې غټې غټې باټې ولي، هغه خو داسې دروغ ویلی چې زه خپله هم قمندان یم، هم انډیواله اکمالات کوم او ټول کار زه خپله کوم، در حال کې چې هغه فلزکار و خپله پوه شوې، له دروغو نه به یې دا ویلی. خو کله چې موږ دلته راوسته چې وم لیدلی پوه شوې، هغه بیچاره فکر نه کوم چې هم خپل فلزکاري هم انډیواله په سمه توګه کولی نه سو، نه پوهېږي اوس هم باټې وهي.
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالي شخصیت پوستکی اغوندي چې دوی خپل سویه نورو ته لوړه وښيي.
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساسوي او خوشحاله وي چې ځان یو چاته یعنی ښه وښيي او چاته لوی وښيي، په هغه اندازه باندې نه وي. ډېری کسان زه ګورم بدبختانه ملګري شته دی، همداسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان ښيي، خو هغه که چېرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي. نو ډېری ملګري دي چې په دې خاطر باندې چې یو چاته ښه معلوم شي، په دې خاطر باندې چې یو چاته هغه سویه جیګه وښيي، نو ځان خودنه کوي او باټې وهي، یعنی دروغ هم وایي. دوی په دې خاطر باندې چې دوی د یو څه وخت لپاره د یو چا په سترګو کې او د چا په نظر باندې ځان ښه وښيي دغه کار کوي.
د انجینر مطیع الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسته راوړنو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي، پایله به یې خپله دوی ته ښه نه وي.
که دغه ځوانان ته وویلل شي او هغوی وپلټل شي او دې ته یو منظم پروګرام جوړ شي، نو شاید زموږ ټولنې بهبود خواته لاړ شي، او که همداسې کاذب ځوانان را پیدا کېږي او نور ځوانان هم همداسې بې هغه کوي، بیا دا ټولنه نور هم سره خرابیږي. ما خو هغه ځوانانو ته توصیه دا ده چې له دې هغه نه تیر شي او زحمت وباسي، که دغه نوم ځان ته ګټي دا په زحمت بنیم کیږي، زحمت وشتل زیار وشتل هم دغه پوړی ته سړی رسوای شي، که زیان وباسي. دا خو کاذب په شهرت طلبي ده او دا مخ په خرابي بیا، ځکه د هغې آینده دروغ که یو ورځ وي، دوه ورځې به وي، درېمه ورځې په څلورمه ورځ باندې راښکاره کیږي، او دا بیا ده ته هم زیان ده او ټولنې ته هم زیان ده، او دی به بیا انزوا خواته ځي.
د حیات الله نظری په وینا د دروغو مزه لنډ وي، او هغه ځوانان چې د ځان په اړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي.
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي، د څه وخت لپاره، د لنډې مودې لپاره. لنډه موده بعد د هغه سړی ورباندې پوهېږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی و همغسې نه دی، ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ورځینې لرې کړي. لکه ځان ښودنه په دې معنی ده یو څوک په واسطه باندې راشي چوکۍ ته، کمپیوټر ورته کښېږدي چې کار وکړه، او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي، نه په واسطه باندې راشي، خو بیا مجبوره ده چې هغه کس د کمپیوټر د مخې نه لرې کړي او یو بل کس راولي. نو دا د دې باعث کېږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورباندې اصلا باور ونه کړي.
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټې وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جالي شخصیت لور ته بیایي. عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي، خو په پایلو یې فکر نه کوي.
دوی چون یو طنز ترې جوړ کړي دې موضوع نه اکثریت دغه په هغه شخصیت او په موقف باندې پوي چې را ته په دغه لیول کې سړی خو دا چې هغه ځان جګه خبر وکړي دوی هغه جګه خبرې ته طنز په سترګه ګوري هغه بیا پی تکراروي او دوی پورې خاندي یو قسم ګپ غوندې ترې جوړ کړي ریش خان پی وهي د دې لپاره چې یو څوک په اصطلاح استهزا کوي یا په اصطلاح هغه باندې یو قسم ریش خان وهي د دې لپاره هغه نور هم تشویقي وي یاره ته ریښتیا هم په دغسې شکل سړی او دومره پیاوړی او دومره تکړه دا ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کېږي هغه تشویقیږي.
انجینر متی الله احمد زی وایي ځوانان دې د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا د ځان هغسې وښیي چې دي. په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې خو د دروغو خبرې دا فایده نه لري. څه شي هغه خلکو ته واضح کړه چې ته په ټولنه کې هماسې ومنل شي او ته چې څومره یې او څومره پرمختګ کوي بیا هماسې منل کېږي. که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده. په کوم اوسط کې شي په کوم ځای کې شي هما ښودل دا ښه خبره ده. ایمان نظر
ډاکټر عبدالملک ستانیزی له جعلي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دې د هرې طبقې خلکو احترام وشي تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وښيي.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو ښه لاره حقایقو ته تسلیمېدل دي. هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم یعنی په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم په دغه لیول کې یم یا دغسې موصاف دي را کې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم. او همدا شان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزا نه شي تمسخر نه شي هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي یعنی په یو ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته ټولو خلکو ته هغه په هر لیول په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څنګه کې کار کوي کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو محترم یو غنو په صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ خودل د لمنځه ځي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ.
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقاب غوندي هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه وي او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدی شي په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. لودین صاحب په پایل کې دا راته وایي چې ولې ځینې ځوانان جعلي شخصیت خپلوي یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان په اړه واقعیت وایي د ځان په اړه هغه خبرې کوي چې سمې نه وي.
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنګ فکرونو او تنګ حلقاتو په منځ کې راګیر دي او هغې ځان منل او هغې کې منلیدل یا هدف ته د رسیدلو لپاره هغوی مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زمونږ ټولنه د رښتیا سره د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري او ټولو ته واضح دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کیدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي. موږ تاسو پوهیږو چې زموږ په اداراتو کې زموږ په ټولنې کې تملق او چاپلوسي دا په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی او په ټولنیزو معاملاتو کې د دې نه استفاده کیږي. نو ځوانان هم د همدغې وضعیت ښکار دي او همدغې ټولنې کې ځان منلو لپاره دغسې نمایشي کارونو ته مخه کوي او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لارې چارې سنجوي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي؟ یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړ چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغسې دی او هغسې ځان وښیي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهات او عواملو په بنا باندې. بیا دغسې ځوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي، او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخته پورې هغې د کریکټر مینس کې وي، نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته. نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو ګرداب کې راګیر شي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي او بیا د هغې ساتلو لپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري. نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی، کوم څه چې هغه غواړي، نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو لپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي، او لویه کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دې نه د وتلو دپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت دی چې څنګه دي هغسې خپل ټولنې ته واضح کړي، خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي، او کوم څه چې هغوی د دروغو د لارې نه خلکو ته ښایي کولی شي چې هماغې دپاره زحمت وباسي، زحمت وګالي، او هغې اهدافو ته رسیدلو دپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي. مشکلات شته دي، خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لار وي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ څلوېښت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
هر هلک او نجلۍ غواړي له داسې چا سره خپل ژوند شریک کړي چې د دوی په زړه برابر وي، خو په افغانستان کې بیا هلک او نجلۍ له کوژدې مخکې نشي سره لیدلی او مجبور دي په پټو سترګو یو بل ومني. د لوګر اوسیدونکی عبدالحمید ظفر وایي واده د ټول ژوند مسله ده او باید د هلک او نجلۍ په خوښه وشي.
د جلکۍ او د هلک توافق شرط ده، ځکه دا د ټول زندگی یا د ټول ژوند معامله ده. په دې کې هیڅکله بیا داسې نشي کېدلی چې کله وروسته له واده نه یو بل وګوري د هغوی خویونه یا د هغوی کړه وړه دا سره تفاوتي مختلفې بیا د ژوند ډېر تریخ تمامېږي، یا دغه د خشونت سره رامنځته کې اکثره له همدغو شیانو راکېږي چې بعد له واده نه یا د مېړه ښځه خوښه نه یا د ښځه مېړه خوښه نه.
په کلیوالو سیمو کې ډېر وخت داسې پېښې هم شوي دي چې رویبارانو ته یوه نجلۍ یا هلک ورښودلی، خو بله ورځې چې خیښان ورغلي بل کسې ورسره مخامخ کړی. د پکتیا اوسیدونکی جلیل جلالی وایي د هلک او نجلۍ د نه لیدلو او نه پیژندلو له وجې دغه ډول پېښې په کلیوالو سیمو کې ډېرې تر سترګو کېږي.
مثلا ځینې ځایونو کې داسې کېږي چې یو هلک وي هغه یې ورته ښودلی وي، یا عکس ور وړی په خپله نجلۍ نه وي لیدلی، بیا هغه بل هلک وي، یا مقصد هغه معیوب وي، یا متاد وي، یا نور کوم مشکلات له ځان سره لري، نو دغه ستونزې زیاتې رامنځته کېږي. همداشان د هلک طرفه هم ستونزې پیدا کېږي، ځکه چې هغه نجلۍ لیدلی نه وي، یا ورته مقصد مور لیدلی وي، یا ورته فلار لیدلی وي، یا ورته خور لیدلی وي، نو هغه څه چې د ده زړه غواړي هغه د مور او فلار او یا د ورور چې کومه خوښه وي هغه د ده په خوښه نه وي، نو بیا ستونزې ډېرې رامنځته کېږي د دوی ترمنځ. لکه د دوی ترمنځ هغسې ژوند بیا نه ترسره کېږي لکه څه ډول چې په خپله یو سړی ځان ته لیدلی خپله خوښه کړې وي.
کله چې له یو چا سره واده کوئ او په لومړي ځل ورسره ګورئ، په دې ځان پوه کړئ چې تاسې هغه کس ته تمایل لرئ او دا جوهر پکې وینئ چې ټول ژوند په خوشحالۍ ورسره تېر کړئ. که چېرې دا
تدریس کړه نو بیا پریکړه کول به درته اسانه وي. د کابل اوسیدونکي پلوشه وایي د راتلونکي ژوند مسایل باید په لومړۍ لیدنه کې مطرح شي.
یو جنۍ چې کور ته چلار شي د هغې خواستګاري کوي که نه نو د کوژدن لپاره نو هغې ورسره نه دی کتلی، یوازې هغې مور کتلې ده یا پلار یا خور هغې کتلې. هغه وخت چې د دې کوژدن کېږي یا به ګوري نو د کوژدن نه باد ډېر خبرې پیدا کېږي چې ولې زه داسې یم، دا کار کوم یا دا کار نشم کولی، دا داسې یم. نو د هغې خاطر ضروري ده چې یو ځل هغې کېني د کوژدن نه مخکې دا ټول عرض چې وي د هغې په منځ کې، یا چې څه خوښېږي یا څه کارونه د هغې خوښ دی څه کارونه د هغه خوښ نه دي، نو بیا دا خپل په منځ باندې شریک وکړي.
پلوشه وایي له هغه چا سره چې کوژده کوي غواړي له واده مخکې ورسره وګوري او خپلې هیلې او غوښتنې ورسره شریکې کړي.
که زه واده وکړم نو زه غواړم چې د کوژدن نه مخکې باید د هغه هلک سره کښېنم چې ورسره خبرې کوم چې زما دا خویونه دي، دا عادت مې ده، داسې کوم که نو خوښې هم او که نه یې هم، نو باید دا مسله نو حل شي. نو هغه هلک او انجینر چې نه ګوري و هېڅ ور خبرې نه کوي چې زما دا کوم خویونه دي، کوم عادت دی چې دا زما خوښ دی، چې که راضي یې ښه او که نه. نو دا مشکلات چې ده دا ټول د کوژدن نه مخکې باید یو ځل کښېني او وګوري، نو دا مشکلات ټول به حل کړي.
د غزنی اوسیدونکی ذبیح الله عیار وایي که چیرې هلک او نجلۍ له کوژدې مخکې سره ونه ګوري او د کورنۍ په خوښه کوژده وکړي، په راتلونکي کې چې کله لانجې کوي خپلې کورنۍ ته وایي دا نجلۍ زما خوښه نه وه یا ما لیدلې نه وه، تاسې راته کړې. خو که له کوژدې مخکې سره وګوري د تاوتریخوالي لپاره به دا بهانه هم پاتې نه شي.
زموږ سیمه کې داسې یو ځوان و، یو نجلۍ یې کوله، خپل پلار ته وویل چې یو لک روپۍ اضافه در کوم نجلۍ دې راښکاره کړه، ورښکاره یې کړه یو لکه اضافه ورکړه نجلۍ وکړه ژوند یې خوشحاله دی. یعنی که دغه رسم جوړ کړو چې پرته له پیسو سره وګوري نجلۍ او هلک، دا به ښه خبره وي. بل هغه وخت دوی خپله پرېکړه کولای شي چې یا مې خوښ یې یا دې خوښه یم، بیا وروسته ګیلم نه یې پاتې دی، سره لیدلې مو د دواړو سره خوښ کړي دي، نو کوم جنجال نه پاتې کېږي.
ارواپو ډاکټر نصرت الله رسا وایي که څه هم په افغانستان کې د اړیکو د مختلفو ډولونو په اړه څېړنې نه دي شوې، خو د هغو کسانو په ژوند کې چې له کوژدې مخکې سره خوښ کړي نه دي، ډېر احتمال شته چې ټکر رامنځته شي.
زموږ غوندې ټولنې وروسته پاتې ټولنه کې په دې اړه ډېر کم څېړنې شوي چې موږ دا سره مقایسه کړو چې مثلا کوم کسان چې په خوښه یې واده کړی او د واده نه مخکې سره یو بل سره یې لیدلي او یو بل یې خوښ شوي دي، د هغو کسانو سره پرتله کړو چې هغوی دا کار نه کړی. خو په عمومي لحاظ باندې لکه ما چې ویلې، که چېرته دوی یو بل سره ونه ګوري او بیا یو ځل د واده په شپه باندې سره دوی مخامخ شي او په رواني لحاظ هم په دماغي لحاظ یې آماده نه وي، نو د هماغې ولې شپې نه د دې احتمال شته چې دوی ترمنځ یو ټکر رامنځته شي او بیا دغه په یو عقده بدل شي. بیا د دوی راتلونکی ژوند هیڅکله د خوښۍ ژوند نه وي، دوی داسې ژوند کوي لکه پرې تحمیل شوی چې وي، او حتی ځینې وخت کې کېدای شي چې د طلاق سبب شي، حتی ځینې وخت کېدای شي د وژنو د شیانو سبب هم کېدای شي.
دیني عالم مولوی محمد علیم بسمل وایي له کوژدې مخکې لیدل سره له دې چې په اسلام کې جواز لري یو ښه عمل هم ګڼل شوی. هغه وایي که چیرې په ناخوښۍ او ناخبرۍ کې نجونې او هلکان یو بل ته ودیږي او سبا یې ترمنځ څه ستونزه جوړېږي، مسؤلیت یې د کورنیو مشرانو ته راجع کېږي.
که چیرې یو څوک غواړي چې د خپل ژوند دپاره یو نجلۍ انتخاب کړي، نو هغه په شریعت کې دا نه چې یوازې جواز لري بلکې ډېر ښه کار او سنت هم ورته ویلی شو. یو صحابي په انصارو کې ښځه وکړه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې فی عینه شیء، د ده سترګې ښکلی نه دي. حتی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته مشوره ورکړه باید ښکلې نجلۍ وکړي، او دا یې جواز هم ورکړی ځینې کسانو ته چې باید که څوک غواړي چې کوم نجلۍ سره واده وکړي ورته وګوري. نو ښه کار دا ده چې موږ تاسې د شریعت په همدغه حکم باندې عمل وکړو، او که چیرې موږ په دې باندې عمل نه کوو نو بیا داسې ټوکه راسره کېږي چې خدای مکړه د موږ نجلۍ تښتي یا د موږ زوی هغه نجلۍ پرېږدي چې موږ تاسې ورته غوره کړی. نو موږ تاسې باید خپل ګریوان ته سر کته کړو، موږ تاسې هغه نجلۍ او هغه هلک ملامت نه کړو، خپل ځان ملامت کړو.
مولوی بسمل وایي ستونزه د هلک او نجلۍ په لیدلو کې نه ده، بلکې په دې خاطر څوک هڅه نه کوي.
له ماما نه مشوره اخلي، له بلې پردې سړي نه مشوره اخلي، له هغو چا نه مشوره اخیستل کېږي چې هغه د مشورې حق نه لري. خو څوک چې دا حق لري چې له هغه نه پوښتنه وسي، هغه نه څوک پوښتنه نه کوي. لنډه دا چې ستونزه دا نه ده چې موږ دپاره زمینه مساعده نه ده چې نجلۍ هلک وګوري یا هلک انجلی وګوري بستون زه په دې کې دسې د دې کار دپاره څوک هڅه نه کوي، مثلا د انټرنیټ یا د تلیفون له لارې نه یا مثلا د سکایپ له لارې نه د تصویر له لارې نه هغه ویني، هغه لارې هم شته خو لیکن داسې هم کېدی دسې د شیانو ته بیخي ضرورت نهشته او په عادي توګه د یو بل سره ویني. پخوا به خلکو مثلا کیو انجلۍ به په هلک باندې مینو په زیارتونو کې به سره لیدل، اوس به بازارونو ته هم سره ځي، نو ځکه ماته ستونزه نه ښکارېږي.
ارواپو ډاکټر نصرت الله رسا وایي له رواني اړخه دا ښه خبره ده چې هلک او انجلۍ له کوژدې مخکې سره وګوري، ځکه دوی چې له واده وروسته سره مخ شي د نارامۍ احساس به نه کوي.
د ګډ ژوند پیل باید په مینه او محبت سره وشي او په داسې شکل وشي چې هغه کې تشدد او دا شیان کم وي. که نه نو زموږ استاذ په ټولنه کې اکثره داسې ده چې ځوانان ته مخکې نه د جنسي مسایلو په اړه، د روابطو په اړه، د اړیکو په اړه هیڅ ډول معلومات نه ورکول کېږي او ډېر کم منابع هم په دې اړه موجود دي. نو دوی کله چې یو بل سره مخامخ کېږي د دوی اولین تماس چې هماغه جنسي تماس دوی لا آماده نه وي. رواني نظر نه جنسي اړیکې باید وروسته د هغه نه منځ راشي چې د دواړو خواوو پوره رضایت پکې وي. که ځوانان د واده نه مخکې دوی ته داسې یو زمینه برابره شي دوی یو بل ښه وپېژني، یو بل سره خبرې وکړي او د یو بل سره د اوسېدو نه مخکې دوی د راحت احساس وکړي، دا مثبتې پایلې ترلاسه.
ډېر خلک خپلې لور یا خور ته دا اجازه نه ورکوي چې له کوژدې مخکې له هلک سره وګوري، ځکه د دوی په نظر دا بې شرمي ده. خو مولوي محمد علیم بسمل وایي په داسې ځایونو کې چې د انسانانو د ژوند مهمې پرېکړې کېږي باید شرم و نشي.
کسان حیا ښه کار ده، الحیا شعبت من الایمان، حیا د ایمان یوه څانګه ده. خو دغه حیا بیا په کوم ځای کې سې نه کول پکاري، هلته بیا د ایمان څانګه نه شي کېدلی، هلته بیا پکار ده چې حیا و نه سي. که کوم ځای کې سې حیا نه وي پکار، موږ حیا وکړو بیا به د هر رقم ستونزو سره مخامخ کېږو. نو دغه مسله صورتا که څه هم موږ ته داسې ښکارېږي چې دا شرم ده، ولیکن په داسې ځایونو کې شرم نه ده پکار. موږ تاسو په داسې ځایونو کې مثلا خپل لور یو چاته ورخاره کول داسې زمینه مساعده ول سي، یو هلک راسي د لور وویني یا خور وویني دا سوال ورته پیدا سي، دا خو حیاتوب ده، دا نظر غلط ده. ځکه سې داسې ځایونو کې شرم کول د خپل ځان سره، د خپلې کورنۍ سره خیانت ده او په دې کې حق تلف کېږي، او په داسې ځایونو کې شرم نه ده پکار.
ارواپوهان وایي په لومړي ځل لیدلو کې هلک او نجلۍ دې پر کوژدې او راتلونکي ژوند خبرې وکړي. هر ځوان یا پیغله چې کوژده کوي باید تر وروستي حده هڅه وکړي چې له مقابل لوري سره وویني، وپېژني او خپل زړه مطمئن کړي. که یې خوښه وه هودي وایي او که نه نو لا دې رابطې انکار یې په ګټه دی. دا تان نسانګي درنو اوریدونکو د خبرونه مو په همدې ځای پېته رسیږي. تر بیا راتګم ولا عمل شه.
Last night.